سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځنګړي ده. خو لمړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلي دي. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی. د راولپنډۍ د کمشنر په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته له تلو مخکې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي په راولپنډۍ کې شاوخوا 24,000 بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي. له دې مخکې د پېښور کمشنرۍ هم د ناراجستر شویو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو د جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دیره شي چې د اکتوبر له 1 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې ایستل کیږي. ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبهر ټونی راټکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی وو په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګنا ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدرا په یو بیان کې دا د غزې د ترانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرایل د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2,360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب به رښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یوه شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په انلاین وینا کې د سیواستوپول بریټ ته چې د سیمې د روس پلو چارواکو په وینا په شاو تنبول شوه اشاره ونه کړه. خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسیې خوبونه به رښتیا نشي. مګر زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. او سرچینو د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته ویل دي چې د ایران استخباراتو د بهائی دین لستنه لارویان نیولې دي. بهائیان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط ویلې امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و د کسانو نیول د دې بهائیانو د نیول کېدو دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه روښانه نه دي. په ټوله نړۍ کې د بهائیانو شمیر 15 میلیونه او په ایران کې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د هیلو وړانګې رادیوي ډرامه خبرېږي او ورپسې به د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. وبه ژوند دی. کیدای شي تاسو دا جمله ډیره اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشي وی ازمایي. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چی تی ملالی کنن ریحان جان با چه خلی کهو؟
ریحان جان از غر شوی دی او خیر شوی دی نو شوخی که بی او نه بیزای جرا کهی اخبلی شده است که او چا سر کار نلری.
او شکر دی ریحان جان دیرو خیار آلک دی نسم هنگ دی کور نازا ولی دی.
او زما خود اورورا نشه هی که تمی چه مور دی کار لری اغا مکتا پخلای کهی. آفرین زما ریحان جانه.
ما تا فرزانه ده خو او گتوارو خوراکونه یو لست جور کرده و نفعیم چه سمه که
خو مالی دلی و ده آغا خوراکونه نمونم پکی و چه ده مور شده دیره وی.
او فرزانه تا ده خدای خیر ورکی نام خدا دیر قابل نرسده.
ورینداره فرزانه ویل چه بچی داره مور باید تل خو خوراکونه و که میوی اخری چه شدی دیری شی او بچه سم مور شی.
اونو بچی دار مور پا خوراک آباده وی چه خوراکو نگی نو شدی بلکم شی. شکر ده چه مونگ او تاسو هر سل رو ترکاری مو خپل ده، میوی مو ده خپل باغ دی، سابو مو ده خپل زمکی دی.
او کنه عرص مو بی پیسو دی. شکر ده.
او شکر ده زین خوراکو ندی چه که موری اخری ده ماشوم نس پا دردیگی ور سره. مور باید آغا خوراکو نو پیجنی. داسه خوراکو نکی چه ماشوم تا تاوانو رسری یای ناجوڑه کی.
اوه ده ماشوم لو یوه سمر جنجلو نلری. دا با کاوی او دا با نکاوی، دا با خوری او آغا با نخوری.
خو زکه خو مشران وایی چه ده ماشوم لو یول ده خار آبادول دی، یعنی ده ماشوم لو یول ده خار لآبادولو هم سخت کار دی.
ریحتیا وای ورینداره.
لا حول ولا. زه څومره ستړی ستومانه یم. راغلم چې لږ آرام وکم خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا دا چې ورخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې دا لمر لکه مې خوا را وخته. ستړی مشي.
ژوندی اوسي. ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه، کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ستم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ستته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسي. او دا دې تازه ښکاري لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلی. دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی مزاره مو پکېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېرې سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی. تر دې پخوا مې هم څه خیر نه دی ټول کړی. لږه وکړه ډېره را رسېدله. دا دې او بده واخله
شوان دې اوسي راکا بسم الله الرحمن شکر الحمد لله
خا
دار ته وایا فرزانګه کې سره خوشاله شې او خپل ملکی در باندې چلی یا خو ډیره کبر جنا خزاده
تروري چې زه کوسم ټول دنیا را سره کړه او که زه بچم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي فرزانه خو مې روانه خزاده مو خو یې کبر نه دی لیدلی
بس بس ډیره چاپلوسي مه کوه خوار شي
ولې به چاپلوسي کوم تروري زه او ښځه مې ورسره کار کوو او هغه موږ ته معاش راکوي زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده
خلاصه فرزانه بس یې چې زه ورسره دښمني وکړم هغه به ستا رئیسی زما خو نه ده
ونسرینې ترورې اوس ته له فرزانې سره څه کار لرې او ما ته ولې غیبت کوې
غیبت یې نه کوم څه چې حقیقت دی هغه درته وایم ښایسه خیر دی اوس مې خبرې ته خوښ شه زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم
ته څه شی د مشورې لپاره ترورې
زه خبره شوې یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی سمې پیسې چاپوي ټول کلیوال لوټ کړل
څوک یې لوټلی دی و ترورې ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې
پتا ولې د فرزانې خبرې بدلګېږي ها ته خو یې څه وایه نه بابا
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه
خا خا سمه ده ته ملا ډېر خبرجن شوی یې او
ترورې رالنډه که خبره دې وکړه
ګوره احمد خانه ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې داسې وکړه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو خو خدمت نه کوي تجارت کوي
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم
ساده ګله دې کې به ستا ګټه یي ځان پوهې که ځان
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه پوه شوې زه خو څه لیونی نه یم
سامه دا شیر زمانه یاره خو خوشحال اکا تا دی خدای پاک جنتونه ورکی دیر نیک و سخی انسان دی دی فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف که کوره چه سمر خایسته زای دی
اونو خوشحال اکا خو زمونگ اوستاسه دی سیمی او دیر خواه و نیک انسان دی نحوات که نم لری وری ودان او عمر یه دیر شد
ریختیا وای شیر زمانه ترازه چه دا خختی و گرو دا با بس چی کارون اخو ماشالله دیر خراوان دی
واو واو نام خدای تاسو خو وقت خختی پوره کردی دی چمره خبولی خختی وحیلی دی
هو کارون امو خم و نظام روان دی تا تا معلومه را چه مونگ هر کار دی او پلان او برنامه لمخی کن ها غدای مولایی صاحبم را غی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم سلام مولایی صاحب
شیر زمان خانه سنگا کارونا مستاپ خواه خروان دی او کنا سخو با پکی نمگری نوی
او مولایی صاحب هر چه منظم دی غور موادان هر کار چه پی فکر او دقت وشی آینده لری
توکل پا خدای و گروه چه سکی گی
من خو خپل ده بندگی کوخخ کهو باقی ده اللہ تعالی پا خیر سر سر تاو رسوی
سلام علیکم
و علیکم سلام امید جانا
هور اختیار شیر زمان خانه ده فرهنگی مرکز ده پار لرگی ما مده شوی دی دلاور خانه که ورته ده لرگی و غم خوڑه لده خبر ما ندی
واو واو تم رخه ده خود دیر خ خبر رکه کوری ودان وسه ساسو ده کلیمه تا اتفاق و اتحاد دیر خواهده هر کار که مبرکت وی
ریختیا وای زموگا طول کلیوالو پا که خپل خپل برخ آخیسته ده
وای کنه پی او گل نپسر لگی کی در دول طولنیز کارونه دیولو سونو پا اتحاد او اتفاق سر ترسی گی
ریختیا وای
خانو کارونه خود دیر منظم رواندی گو تاسو با دیراتون کو کارونه پا حق لای و مشوره وکو سو دا چاری پا خیر سرا زر تر زر سر تا ورسی گی
ساما ده بخیر که خبره وکره
مولای صاحب ده دهکان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده ما خو ورته عصب ډېر خراب دی
هو ولاکه که چندانې سړی وي هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي
وایم رنګ یې ورک که د دوو روپیو سړی هم نه دی
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بند یادم ده
ډېرې وږې سترګې لري
نو څه چاره یې پکار ده و ملک صاحب څه ورسره وکړو
یاره مولوی صاحب زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورته یې ورکړم د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په د نږدې کلو کې دې ونه ګورم، دا ورک شه، رنګ دې ورک کړه.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوي صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه، داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه، څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوي صاحب، متل دی وایي کږې خولې په سوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري، خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوي صاحب، بې غمه اوسه. د ما د قان دی څه مالک او زمیندار خو نه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیازه مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پر ځه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه و له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده اوس خطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی. داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څخر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایې، هېڅ رحم نه لري. ته وګوره څومره دروند دې بار کړه.
څنګه یو تاک او بل براک شوی؟ اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس بس دی دې خیر نه کا شاغه، درځئ چې حرکت وکړو له خیره سره چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورزه پی استادا، سرک تا خود گوری لکه دلاز ورغه وای دازی خواهی وامار ده، وایم کش ورکا.
بسم الله، یو دوا ده خیر.
وایم پخیر لرشی استادا.
بیروز استادا، ده خوشان خیل و خلق دیرو خیارا و چالاکه دی.
اغا چنگا؟
تا گورا، ده طول و کلو سرکون خام دی، یا خو بیخی سرک نلری. و ده خوشان خیل و خلقو خپل کلی کور تا سمرخ براخ سرک جور کرده دوای شا.
بلکل شاقا، ترافیکان وای سړکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او اسوده شول.
یار استاد فیروز، څه پخه خبر دې وکړه. شاغه ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم، هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرې غوندې او وی خوره ده آغا غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي او ځکه اوس اباده شول.
بلکل همداسې ده، غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. وهلکه خیالي ګوله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره طالع لار مې وایي سوچ له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده بوژده نشته.
خو ښه یې درته ویلي دي کنه، په لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمینه شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوژده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم. راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلق پتی کو باندی بولی سار نیدا کنو رشا ماما زوی دلی و نیدا.
امید زویا
چه وای پلار جانا؟
زمان وارم پا سلامت کی رسیدون که دای، باید فکر رو کو چه چه که ولیشو.
هر چه چوی لزراو پا صداقت یه سر ترسو. د مولوی صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
رښتیا وایې زوی جان. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو دا ده، څه دا نمبر ناشنا غوندې ده.
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې که کوم مزګار خیل ده.
نه زوی جانه، کېدی شي کوم بله دی به وي. بله سلام علیکم.
ملک صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
او بخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانې نه واخیستم.
مهرباني وکړئ زما په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبر وکم ملک صاحب، څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانې په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زه مور سره مرسته وکم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانې ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پوره کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته. مونږ هم تا ته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ را ووه.
هو وایي، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فردانې زما د ډالۍ د منلو لپاره راباندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به مو وڅښو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي، زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله.
انشاءالله.
څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ. ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړمه زویه، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلی کور مشتی څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاري ده زوی جانه. که مجبوره شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دې شه چې د دواړو جنتو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلا یې وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوې کڅوړې ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پی ومنله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټول ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګمان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب هنر څومره ښه وي. دو وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دې خیر ویسي چې مونږ او تاسو ته یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت مونږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي.
هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي، هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري. بالکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او که نه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی. زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یو وارې زه او ته هم وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه وم. څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاری کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفی سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان پې زور نه رسیږي.
سمه ده، در سم مخکې شه. وای خلا همدلته
لږ دی خو هو هو ښه شو.
نام خدای، ډیر ښه ماشین دی، کارخانه یې معتبره ده.
دام په مجرد کې اخیستی و. یو څو وخته ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخیر ته د ما د بچو مور یې، چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم. همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم تر څو یقین حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوانه نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. نو اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم، د خدای په امان. اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم. دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکم. تصور، یو زنګ ووهم. هو دا دی، ملک حضرت خان. سیده، بلې. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسېدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کوم خواته تاو شم.
ښی لاس ته بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلې، چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلي بازار خو دې کتلی دی که نه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاس ته وګرځه او وړاندې چې راشې زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه. خیر یوسی، دادی د خیره در رسیږم. فعلن د خدای پامان.
د خدای پامان، په تا مدیو ټول مشران دې دیدن ته راځي.
اوهو، دا څه وای، دومره مهم شویم؟
زمونږ میلمه یې، مونږ ته خو ډیر مهم یې.
اوهو، دا څه کوي، دا څه کوي؟ خدای خیر کی. خدای
خیرات دې څه وشو؟
اوهو، دا خو زما خطر دی. اوهو، چیرته وګرځم؟ اوه، څه کوې، څه کوې، چکر وکړه.
بلې بلې، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بلې.
ملک صاحب څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوښم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر یې وکړه که څنګه چالو شو.
نه، دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانا، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ وو، او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مهیر شو. ولا
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار، همدا شمیره ده؟
تخکاره کومه ده؟ هو هو، همدا ده.
زنګ تیروي خو ځواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای، یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړ. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ اوس یې اوکې که کنه؟ نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بلې، مهرباني وکړئ. هو هو، هغه زمونږ میلمه دی. خیرت خدای، څه وشول؟ زمونږ میلمه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو. نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې مونږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی، مونږ ته روان شولو. خدای خیر کړي. امید زوی، هلا ټول مشرانو ته زنګ وها او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله، بیچاره، کا څه پیښه شوې ده؟
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانا، زه لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړئ.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمېره چېرته ده؟ هو دادا، پیدا مې کړه. خدای همت راکړه.
ملک صاحب سلام علیکم.
شکر دی لورې،
میلمه مو راورسېده.
لورې په همدې اړه سره خبرې کوم، اوس چېرته یې؟
زه نه اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړه شم.
لورې مه راوځه، موږ ستا خواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب، خیرات خو دی؟
لورې زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
الله، دا خو ډېر بد کار شوی دی، بیچاره صحت یې اوس څنګه دی؟
ډېر معلومات نه لرو، موږ هم اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې درشو.
یا الله خیر، خدایه یو تر وخته یې کم نه کړي، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هېڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی موږ هم اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا، سنگین لالا پلار کې وو، سیده مو خواته راځي، باندې وځي چې لاړ شو، نور مشران په خپل راځي.
سمه ده، درځي چې لاړ شو.
درځي حرکت وکړه خیره.
سمه ده، درځي چې ځو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که د اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره بي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه څه، دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یار نوروز خان له خندا دی مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زور وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ور در خوره، ولکې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ومړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا پاکلا به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندي تانګي،
دا ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، دا دیونی په خبرونه کې پادی غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
لکاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي. ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي. ل کاله رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او در نور ډیر مسائل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کې واښو نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کې فاش مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو کې چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. هم له خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تا ځینې وخت بیا کی سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. کنه
غزن نیازی وایي دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره مخامخ هم اوسم، ځینې شیان سره ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم نه چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک کوي چې نشته. که
چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدې ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږو چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او داشان به کم ګوري. د ډېر بر لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې داشان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیزه انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارکټونه لرو، سمبولونه لرو، مثلا قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه کې تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو، او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي. په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو دا هیڅکله نه شي زغملی، او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي لکه دښمني سي در سره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کیان، کنځلې ورته کی. سی دغه شی د دې لپاره سی دوی دا په ثابته کې موږ ښه ملګري یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوی نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه سیدار ما حد ده کنه ده، یا دغه کې زه تر څومره حد پورې کولای سم تر هغه حد به پورې ورسیږم. دغه پیژندل ډیر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنی ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس کړه کنی شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دی ورښوول سوی.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، دا بایس کېږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي، 15 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسا کې اوسېدو چې هغوی ډیر موضوع پکې دی ول په ډیرو عجیبو نمونه بیا د دوی خپل منځ کې سره لګیا و خپل منځ کې خبر سره کې زه به دوی تهران وم کوشش به دی باندې وسیم هم د دوی په ډله کې شریک کړي که واره تن یاد سي له مخې مم پوکړي ول زه ډېر چانته نه یم د واله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشته ولای په کوول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وکړي کوم تاسې نه سي کول له نورو سره خط من باید مراد کړي هغه کسان چې بل خصوص تاسې څخه لرې وي یا د بل ساحې وي یا پیژنې نه
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نخ کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویره مړاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاده که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف باید شي موږ څو رقم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي تا شخصي معلومات راوسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی او پاده کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقتی جه تا سر از مخامخ کی گه من زد خپل شخصی زان که باید روز من ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقرد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو من گفت واسه در شخصی مسائل طولنی رنگ ورتور کهو مثلا خویا زوان در کاکل و حلی ده دت وایم پوز دا کاکل دوباره دسی و حالته یا بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لری ته دده مثلا کاکل یا دده مثلا در لباس و ورش شخصی بنه ده طولنیز هویت ته دی ورته شامل کرده دا پا دی مانا بنده چه منگه دا دو مرزون خود ندی اغیر کردی مشخص کردی
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تپام نکیگی کمی سون زیرا ولارا ولشی
امکان لری اگر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیقت ته سپک کارم چه در زوان دا ولی دا سرده نپیشنده و در رقم یا تیره توکه یا بنده وکر یا تیره خبره یا بنده وکر نو اول دا ما خپل هویت للاسزی دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد لمنځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې بلکه مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالان راضه پوسه زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته ځی کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونو پیژني او د نورو حدونو پیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي ل دې ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
به ترین د حل لار په دوه شکیل یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي کولی نسی چې جواب را نکې، اما کته وسره راحتي جواب راکا سوال دې مطرح کی. دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ور پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نورم باید هم هغه رقم و پیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ور پیژنم بل چاته که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه؟ نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې دا لږ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مکه خو دا سپېړې وهل خپله بد کار ده، تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعض وخت موږ تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا خشبن ولري.
Yeah.